دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مخمنې نیم ساته خبري مجله کې مو اجمل اند لنور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وبخې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د ولسمشې د انتخاباتو د ځړن لپاره هر کله وکړ. ل یوناما نه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې لزن روسته بیا د ولسمشې انتخاباتو ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. د مودې خبرونه د سر موضوع ده. نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه ونړي خبرونه دروري.
ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې له ایرانی چارواکو سره خبري کړې دي. یوناما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هر کله وکړ. په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسي په شک نیول شوی. ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې افغانستان ته د سولې پر راوستلو او د ولسکلن جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د طالبانو هیئت د یک شمې پر از تهران ته رسیدلی چې د ایران د بهرنیو چارو له موین عباس رقچی سره یې هم کتلی دي. قاسمی ویلي دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره پر امنیتي مسایلو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دغه مذاکرو د افغانستان حکومت خبر دی. دا اول وار نه دی چې د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ دغه ډول خبرې کیږي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا مشر علي شمخاني تیره اونۍ په کابل کې تایید کړ چې دغه ډول خبرې پخوا هم سوي او په راتلونکي کې به هم دوام پیدا کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري په افغانستان کې د ډیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي تر کم کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د سیمې له ګڼو هیوادونو سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډیدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. یوناما د راتلونکو انتخاباتو د تفصیلي جدول د خپرولو او په ټول بهیر کې د معلوماتو پر شریکولو ټینګار کړی دی. جمهوري ریاست پرون ویل چې حکومت به د دغو څلور انتخاباتو لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. تر دې مخکې په پام کې وای چې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وري حمل پر 1 وسي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیک مرغه مرجوب له کم لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل شوي او 212 تنه نور ټپیان شوي وو. د غزنی چارواکي وایي شرط څیرمه یې له یوه نیم کاره کور څخه د ځانمرګو بریدونو دوه واسکټونه کشف او خونسا کړل. د ولي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
در پیوند به ای واسکټه یک فرد مشکوک بازداشت ده. تحقیقات ازش جریان داره.
د غزنی د والی ویاند وای ځان مارګو غشتل چې دغه واسکټونه د تروریستي بریدونو لپاره پلازمینه کابل ته انتقال کړي. د ایران د آزاد پوهنتون په سلګونو محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له کبله د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د ایران د سپورت او ځوانانو وزارت د خبري اژانس برنا په حواله اعتراض کوونکو د پوهنتون د معتمدانو د هیئت د مشر علي اکبر ولایتي د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکو د تېره اونۍ د پیښو د قربانیانو عکسونه له ځانونو سره لېږدول. دغه بس موټر د تېرې سې شمې پر ورځ د تهران په شمال لویدیځ کې نسکو کورسو چې په نتیجه کې لاس محصلان مړه او 20 نور ټپیان سول. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیولی دی. د دولتي اژانس تاس د نننی راپور په حواله د ادارې ویلي چې دغه امریکایي وګړی تېره جمعه نیول سوی او جنایي تحقیقات پیل سوي دي. تاس اژانس راپور ورکړی که دغه امریکایي وګړی مجرم وپیژندل سي شایي له 10 تر 20 کلونو پورې په بند محکوم سي. اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. د اعلان په داخل کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې مسکو له واشنگتن سره ډیالوګ ته لا هم چمتووالی لري. پوتین دا خبره خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي میلادي کال په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په داس حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم دغه پیغام چې لیک ته ورته دی د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یوه نامعلوم چینل له لارې رسول شوی دی. د ورځپاڼې په راپور کې دا نه ده واضح شوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي، خو راپور وایي چې دغه پیغام د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام 5.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. خبرونه مل ازادۍ راډیو ناوریدل تفصیلي هر وخت چې وغواړي زموږ وی پاڼه کې کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه ورسته رپورت رد کړی چې وایي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې فساد موجود دی. همدارنګه به دا هم واوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ د پریکړې هرکلی کړی، خو ویلي که له ځنډ وروسته د ولسمشرۍ انتخابات په ناسم ډول ترسره شي د منلو وړ بن. افغانستان کې یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان بیا وایي چې حکومت 90% اساسي قانون په خپلو پریکړو کې په پام کې نه نیسي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې په ګرش کې چې یو ناامنه ولسوالي وه، په وروستیو کې د دې ځای د خلکو په وینا امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستاني ویزو ترلاسه کول ورته د هرې ورځې په تیریدو نور هم ستونزمن کیږي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو او د ایران د یو پانتون د محصلانو له مظاهرو مو هم خبرو. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ د پریکړې هرکلی کړی دی او په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له ځنډ وروسته بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. یوناما د افغانستان د انتخاباتو له سترو مالي او تخنیکي مرسته کوونکو سازمانونو څخه دی او دا دریز داسې وخت بیانوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 3 میاشتې ځنډ اعلان وکړ. په اړه یې نور تفصیل یوسف خان زدران راکوي.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست لخوا اصلاحات یقیني شي. یوناما که څه هم د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو له ځنډه هرکلی کړی، خو ویلي دي چې له ځنډ سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت به ورته د منلو وړ نه وي. له یوناما څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو نوی مهال ویش ډیر ژر اعلان کړي. د یوناما د دریز داسې مال خبرېږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 3 میاشتنی ځنډ اعلان وکړ. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشرۍ انتخابات به د حمل په 1.5 نه بلکې د راتلونکي کال د سرطان د میاشتې په 9 نېټه ترسره کړي. له دې وړاندې ارګ مڼې هم د لا چمتووالي په خاطر د کمیسیون دغه پریکړې ته د درناوي ویلي، خو د ځینو سیاسي جریانونو بیا انتقادونه راپارېدلې دي. دا په داس حال کې ده چې ملګرو ملتونه او اروپایي ټولنه د افغانستان د انتخاباتو له سترو مالي او تخنیکي ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي. یوناما د 3 جولای په میاشت کې د پخوانیو مرستو تر څنګ د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د 55 میلیونو ډالرو اضافي مرسته وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروپایي ټولنې نظر هم راواخلو، خو د کلنۍ رخصتیو له امله څوک خبرو ته حاضر نه شو. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو له ځنډه د سترو ملاتړ کوونکو ادارو هرکلی به په کور دننه د ځنډ په غبرګون پر راټوکېدلو انتقادونو څه اغېز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد مانوی وایي نړیوالې ټولنې د اصلاحاتو په شرط د انتخاباتو د ځنډ ملاتړ کړی چې مرستې هم ورسره تړلې دي.
داخلی بین المللی میفهمند که در کمیسیون انتخابات به برگزاری
دی وی نړیواله ټولنه پویږي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لازمه اراده او وړتیا نشته، نو ځکه یې لزنډه هرکلی کړی او هغه اپوزیسیون او سیاسي جریانونه چې له دې شرطه خبر دي هرکلی کوي، له دې سره چې دلته اساسي قانون ماتیږي. ښاغلی مانوی هیله من دی چې د نړیوالې ټولنې د باور په خاطر دا اصلاحات د دریو میاشتو ځنډ په موده کې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه ریپورت رد کړ چې وایي د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې فساد موجود دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورټونه بې بنسټه وبلل. ویل فساد سره د مبارزې لپاره د دوی هڅې روانې دي او دوی پکې د پام وړ بریاوې لري، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا ریپورت نه رد او نه هم تایید کړ. ویل په دې برخه کې څېړنې کوي. ناجی اسافی له کابل نور تفصیل دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون لوري د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد تورونه رد کړل او دغه ادعاوی بې بنسټه وبللې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې دغه وزارت خیر لستر وړنې لري او په بیلابیلو برخو کې اړین اصلاحات راوستي.
هغه څه چې له فساد سره د مبارزې لپاره په کورنیو چارو وزارت کې ترسره شوي د پام وړ دي. دا د خوښۍ ځای دی چې موږ په دې برخه کې ښی لاسته راوړنې لرو. هغه څه چې په راپور کې ورته اشاره شوې زموږ د تایید وړ نه دي او له حقیقتونو سره اړخ نه لګوي.
خغلی دانش ویل دغه وزارت په خپل قوي مدیریت باندې دلای چې د امنیتي ځواکونو وړتیاوي لوړې کړې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو نوی راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په کمزوري مدیریت، اداري فساد او له پوځي الوتکو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن کړي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د اداري فساد کمزوري مدیریت له امله 600 میلیون افغانۍ څخه ډېر جریمه شوي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید دا ریپورت نه رد او نه تایید کړ، خو ویل چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي.
دغه راپور نه موږ ته رسیدلی او د راپور په اړه څېړنې کوو. سو معلومه شي چې ستونزه په کومه برخه کې وه او لامل یې څه و. کمزورې مدیریت کنه کوم بل لامل شتون لري؟ دا ټول به له څېړنو وروسته معلومه او له تاسو سره شریک شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لورې کمزوري څارنې او ارزونې له امله 300 میلیونه ډالر چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځانګړي شوي وو نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي نادر بلوس په حکومتي ادارو کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده، خو بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نه شو ردوی، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې کورنیو چارو او دفاع وزارتونو باید ځواب ورکوونکي وي چې ولې پینټاګون داسې راپور خپروي. دا په دې معنی ده چې په امنیتي ارګانونو کې ځینې داسې ادارې دي چې لا هم په فساد کې ښکېل دي او لاس په فساد پورې کوي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل نکړي او په دې برخه کې له سیاسي چلن نه لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد لمنځه وړل به ناممکن وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو اوري. افغانستان کې یو شمېر حقوق پوهان او مدني فعالان نن د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په مناسبت راټول شو. په دوی کې یو شمېر داسې هم و چې ویلي د افغانستان حکومت د اساسي قانون ډېرې برخې تر پښو لاندې کړې دي او اساسي قانون جدي په نظر کې نه نیسي. فیروزه عزیزی په موضوع رپورټ راکړي.
کابل کې یو شمېر حقوق پوهان د حکومت ډیری محلنۍ چارې له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسد الله وجی چې د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو ټولنې مجمع د اساسي قانون د نمانځنې ونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون کړی و، وویل
تر نن کا د پخنی ولسمشر حمید کرسی او وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په دوران کې لسلنه اساسي قانون په پام کې نیول شوی وي، پاتې نوی سلنه نور د اساسي قانون مواد نقض شوی دي.
له دې سره د یاد غونډې نور ګډونوال چې ډیری حقوق پوهان دي نیوکه کوي چې د افغانستان ملي شورا د 1990 مریز کال د لړم یا عقرب له میاشتې وروسته مشروعیت نه لري، او راست تر بلې د اوسنی دغه سیاسي کړکیچ دوام به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات، پر حکومت به د خلکو بے باوري او اقتصادي ستونزې به زیاتې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو په دې تړاو کومه حکومتي اداره خبر کولو ته چمتو نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسونو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې عمله نیوکې کړې وې چې ګنې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي په حکومت کې د اجرایه ریاست جوړېدل، له 5 کلونو زیات د ملي شورا د غړو د واک دوام، او یو شمېر نور موارد هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو نیوکې زیات کړې دي. تر دې مخکې هم د عامو خلکو او ملي شورا د غړو له لوري په وار وار د اساسي قانون د نقض خبره شوې، سره له دې چې حکومت یې په یو شمېر مواردو کې د غستونځي پر ځای بولي او وایي چې هڅه کوي د قانون په چوکاټ کې چلند او ورته پاملرنه وکړي. د مدني ټولنې په یاد غونډه کې بل ګډونوال احمد ضیا رافت له حکومت او د قانون پلي کوونکو له ادارو د قانون حاکمیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
موږ له حکومت غواړو چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي، او تعجب کوو په هغه هیواد کې چې ملي شورا د قانون جوړونې قوه ده خپل نه قانون او د مشروعیت نه لرلو له کړکې سره مخ وي، نو له کومو ادارو به د قانون د رعایت تمه ولرو؟
د مدني فعالانو په یاد غونډه کې حقوق پوهانو دا هم وویل چې حکومت دې زر تر زره د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې پر خپل وخت اعلان کړي، د دې لپاره چې ملي شورا خپل مشروعیت لاسه ورکړي، د ملي شورا پر غړو د امتیازات او حقوق بند کړای شي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه د فیروزي عزیزي په ریپورت کې مواوري دل چې یو شمیر حقوق پوهان چې د اساسي قانون د نمانځنې د اونۍ په مناسبت یې څرګندونې کولې، وایي حکومتي چارواکي یا حکومت تر ډیره پورې د اساسي قانون احکام هسې چې په کار دي نه مراد کوي یا نه عملي کوي. د هلمند په ګرش کولسوالۍ کې ځایي خلک وایي د غلطه امنیت بهتره شوی، که څه هم د دې ولسوالۍ پر اطرافو هر شپه وسلوال بریدونه کیږي، خو د ګرشک خلک وایي د نادالی او باباجي تر عملیاتو وروسته د دوی په سیمه کې امنیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس تایی څخه نور تفصیل اورو.
د ګرشک د بازار اوسیدونکي چې ډېر موده له وسلوالو غلاو او هدفي وژنو پوزې ته راغلي ول، وایي په دې وروستیو کې امن سم شوی دی، او په ښار کې هدفي وژنې او د وسلوالو ډلو لخوا د غلاو او شکونو مخه نیول شوی ده. دوی د ګرش په بازار کې د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ول د نادالی د لوی مانده او د شهر د څلورمې او زیبا باجی تر نیول کېدلو وروسته په وسلوالو نشوتو او لوی بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
وختي کې یو څه ټاکو ټوکو تشویش و، اوس د بازار خلک د شهر خلک ګر خوشاله دي. امنیت
محمد ولی یا مرداغه قرارګا سره پرته شی مونږ دی اوریدل ولا کوم اوریدل ته تر باندې شام نه تر باندې به ښه سم روان دي چې مشکل مونږ دی
اوس پران په ګریش کمینټ ډیر سوي دی. هغه د ملګر په ادم کې اوس پک سی ویلې اوس خالي دی ادم خان و دام کې پاتې نور مونږ کې پک سی ویلې امینټ و ډیر ټینګ دی چیرکو نور د شغات ورته بدون اوس په ګریش کې نسته.
د ګریش کولسوالۍ یاړوند د نهر سراج پراخه او تاریخي سیمې د تیرو اولس کلون رئیس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې د هغه ځای څخه د ولسوالۍ پر مرکز لشکرګاه ښار او نږدې امنیتي سیمو باندې بریدونه سازماندهي کوي. د ګرش کولسوالۍ د پاشاک مالګیر او یو شمېر تازه نیول سوو سیمو خلک تر امن وروسته د حکومت څخه د بیا رغونې تر څنګ هغه کورنیو ته د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي چې د دې وروستیو کلونو نامنویو له امله درایو ته زیان رسیدلی دی.
څنګه خلکو غوښتنه دغه ده چې کلینیکونه دلته ورته سم سي، هغه کوم چې خراب شوي دي مکتبونه ورته پاله کې بیرته پلچکونه چې پورته شوي دي هغه ورته سم
دي. دلته امنیت راغلی دی، زموږ سیمه کې د حکومت څخه زموږ سره کار سم کې او چاته اذیتونه کې خپل پر ټاکلې ده باندې پوسټې جوړې کې، او سیمه کې موږ ډېر خوشاله یو حکومت سره چې بلان خو چاته مشکل نه جوړ کړی. دا وخت هم څه مشکل جوړ نه کې
سل په سل کې زه ته لوري دی اباده دلته دښمن امکانات نشي پیدا کولای. یو څه تارکات چې دی هغه به ورځ تر بلې بس د پتن سره ورته کېږي چې یو پله خلک دولت د لار سره پیدا کړه، نو بالا مشکلات ختم دي. د خیر انشاءالله تر ګریش تر لشکرګاه پورې زما خدای پاک ته داسې امید شته چې نور دلته دښمن ځای نشي پیدا کول.
افغان سرتیرو وروسته له دریو کلونو نادلی په بشپړ ډول او د لشکرګاه د څلورمې اوزې بابا جتر څنګ د ګرش کلوسوالی یو شمېر مهمې سیمې د وسلوالو څخه ونیولې. د هلمند چارواکي وایي په غسیمو کې به د بیا رغونې تر څنګ د کرهنې په برخه کې هم ګڼې پروژې پلي کړي چې تازه نیول شوي دي. د ګرش کامنیا قمندان محمد اسماعیل خپلواک ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو په ضد عملیات وکړي.
په اته ورځې کې د منطقې ټولې پاکې سولې چې سپین ماجد، بایزي، پاشک او چاردې، کنجک او دغه سا غټې غټې کریوې چې دا ټول د دښمن څخه پاکې سولې، دښمن ته په دې ساحه کې ډېر غټ درانه تلفات واغوښتله. ډېر تمرکز د دوی پر جنگ او مین باندې و.
ګریشک د نفوسو او کاروبار له مخې تر لشکرګاه وروسته خپل ځانګړی اهمیت لري، خو د نوزاد، سنګین، موساکله او شیر ولسوالیو سره ګډه پوله د نامنیو د عواملو څخه بلل کیږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي پاکستان ته د تګ لپاره د ویزو اخیستلو په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په جلال آباد کې له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. روحل انوري پرې تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې د ننګرهار حکومتي چارواکو د پاکستانی ویزو د ورکول د پاره پر تذکیرو د ټاپو لګولو واک په خپل لاس کې اخیستې لامل دوی ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. ضیاءالرحمن رحمان وایي دوه میاشتې کېږي چې د کونړ نوبت کې د ویزې اخیستلو د پاره د ټاپي لګولو ځای ته ځي، له سهاره تر ماښامه انتظار کوي خو په تذکیرو ورته ټاپه نه لګول کېږي.
زما تقریبا دا دوه میاشتې وشوي مسلسل زم راځم هلته لینک ودرېږو، دومره رش بیروباري چې مونږ چې کوم کله د ټاپو ځای ته رسېږو نو نمبر ختم شوی. خلک ورته د دوه ورځو نه راغلي، پرزن د دوشنبې پورې زموږ د کونړو نمبر دی، د شنبې نه یک شنبې نه وتلته خلک پراته نمبر نیسي.
هغه وایي د ویزو اخستو ټاپه هغه چا ته لګول کېږي چې پیسې ورکوي او که څوک رشوت ورنکړي، که هغه شپې ورځې هم هلته تیرې کړي ویزه نشي ترلاسه کولی.
دومره بیروباري پولیس راشي هغه سره سره په قطار کې غوبل جوړ کړي، قطار ګډوډ کړي، خپل کسان پکې نه باسي، نمبر اخیستلو لپاره پیسې اخلي وي، په دونه پیسې راکړي په نمبر کې به دې ودروم. ټاپه چې لګوي پیسې نه اخلي وي، شپږ زره روپۍ تش په قطار کې ټاپې ته دي ورنږدې کړي، شپږ زره روپۍ د نه صرف د دې اخلي. او ډېر زیاتره باندې د کونړو سره دا چې کونړي په جلال آباد کې هم پراته دي، دلته د خپل کونړ کې هم دي او د ولسوالیو نه دومره رش نه وي لکه څومره چې کونړ باید کونړ ته دوه نمبر ورکړی شي، دوه ورځې ورکړی شي. وته
ضیاءالرحمن وایي پخوا چې د حکومت لخوا د ویزو اخستو د پاره د حکومتي ټاپې لګولو خبره نه وه، نو یو څه اسانتیاوې موجودې وي، خو اوس حالات د خکېدو په ځای ډیر خراب شوی دی.
پوخان خو چې وو د دینه سر زر وو، مونږ خو هغه وخت کې دسی ګومان کو چې رشوتونه ډیر شوی دی، خلک یوزې پیسې مونږ لګوي دسی واغه سي ورشته، مونږ د سیستم بخي خدا خو د دینه سر زر وو، اوس خو دې شو چې پټاپه مانی پیسې اخلي. آل د ویزو قطار کې به بیل ودرېږي او د ټاپو په قطار کې به بیل ودرېږي. مخکې کې پیسې اخستلې 2000 روپۍ اخستلې په عام عمومي نمبر، 2000 روپۍ به نه وخت ویزه به دلته لګوره، اوس 5000 روپۍ صرف ټاپه اخلي، دومره رشوتونه روان شوی دی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبې ورز ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ننګرهار چارواکو په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری مسولینو سره د ستونزې د حل کولو په اړه خبرې کړې.
پرخه کې درې ناشته مې د ننګرهار دیوالې سره سوي دي او همدارنګ یو ناشته مې دیونما تر مشرۍ لاندې د پاکستان د قونسل سره او سوي دا او ټلیفوني تماس په دوامدار توګه، حتی په پاکستان کې د افغانستان سفیر سره دا موضوع یاد کړې ده چې دې ته یو معقوله د حل لاره پیدا شي. دا یو د بشرمي شکل پیدا کړی دی، موږ ورونه خویان دي زړې بوډاګانې هلته ولاړې وي، مګر دوی ته غویزې په خپل وخت زمان نه رسیږي.
د ننګرهار والی ویان عطاالله خوګاڼی هم ستونزې مني او وایي چې د حل کولو هڅې پیل کړې دي.
ستونزه د ویزو د تنظیم په برخه کې وه، موږ د خلکو په وړاندیز باندې کونړ ته یوه ځانګړې ورځ ځانګړې کړه. قونسلګرۍ سره هم خبرې اترې روانې دي، تبه ده چې د قونسلګرۍ اړوند کوم تفاهم چې زموږ شبه د تفاهم په ترڅ کې نه یوازې د کونړ بلکې د ټولو ورسونو چې هغه مراجعین د قونسلګرۍ لري د ستونزې حل شي.
خوګیانی دا ونه ویل چې د ننګرهار حکومت او د پاکستانی قونسلګری ترمنځ څه او کوم ډول تفاهم شوه دی. یو شمیر خلک وای باید حکومت د هیواد دننه ولسونو ته روغتیایي او نورې اسانتیاوې برابرې کړي څو د ناروغانو درملنه همدلته وشي او خلک اړ نشي چې د ورځو ورځو دپاره د پاکستان ویزو اخستو دپاره انتظار وباسي او یا هم وهل ټکول وخوري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا ایران د یو پانتون محصلانو د دسمبر پر دیرشمه د دویمې ورځې لپاره خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پوهنتون د چارواکو څخه یې د استفا غوښتنه وکړه. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د یو بس د ټکر له کبله تر دیرشو ډیرو محصلانو ته مرګ ژوبله واوښته. فریبا ظاهر یې په اړه جزئیات راکوي.
د ایران د آزاد پانتون محصلینو د مظاهرو پر مهال د دغه پانتون د مدیر هیئت مشر علي اکبر ولایتی د استعفا غوښتنه کوي. د دغه پانتون سلګونو محصلینو د دسمبر پر دیرشمه دوهم ورځ خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي د هغو قربانیانو عکسونه له ځانه سره ګرځوي چې د دسمبر پر 15مه د تهران په شمال لویدیځ کې بس له یوه کانکریټي دیوال سره ټکر وکړ. په دې پیښه کې لس تنه محصلین ووژل سول او 28 نور ټپیان سول. دغه بس د همدې پوهنتون د ساینس او تحقیق د څانګې پر لور په غرنۍ سیمه کې روان و چې له سړک واوښت او پیښه رامنځته سوه. د پوهنتون چارواکو په لومړي سر کې بس چلوونکی ملامت کړ، خو وروسته معلومه سوه چې دغه بس ډیر زوړ و او په سمه توګه نه و ساتل سوی. محصلین وایي دوی د نویو نقلي وسایطو د اخیستلو وړاندیز کړی و. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس اسنا د راپور لمخې تر دې پیښې وروسته د ایران د آزاد پوهنتون یو شمیر د منځني عمر لرونکو چارواکي له دندو لرې سوي دي او ځینې نیول سوي دي. لوی څارنوال محمد جعفر منتظری د اعتراض کوونکو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال د ارامتیا غوښتنه وکړل او ژمنه وکړه چې دا قضیه به شخصا تعقیبوي او هر څوک چې په دې قضیه کې ګرم ثابت شي سزا به وویني. ایران هغه وایي چې د نړۍ په سطح د ټکر له کبله د تلفاتو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. راپورونه وایي پر ایران د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي بندیزونو په لګولو سره په دغه هیواد کې د عامه ترانسپورت د عصري کېدو هڅې پڅې شوې دي. بهرنۍ کمپنۍ د همدې بندیزونو له کبله له ایران څخه ووتلې. ایران په 2013 کال کې د ځینو لویو مظاهرو شاهد و چې له کوچنیو اعتراضونو څخه پیل سوي وې. اقتصادي ستونزې هغه څه وې چې د کال په نیمایي کې په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپورته کړه او د حکومت ضد په شعارونو سره مظاهرې په ټول هیواد کې خورې سوې.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 بګ نه بیا اوریدلای شي. مخکې لیدنه چې د نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسو زموږ بل نیم ساعت خبري مجله پایل شي تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه حضرت محمد ایرات ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم دا د کندهار او ایرات د کابل د لوی لارې پولیس موږ ډیر پسنګي هر پوسټه څلور ځای درې ځای خلک دروږي زر زر افغاني وایي پټوانان به زه تکي وایي ټکان به کوي موږ د افغانستان حکومت ته د لوړ مقامات څخه دا غیره چې دا خلک اصلاح کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت جوړی ولسوالۍ څخه پیدا ګل خبره کوم. فصل سلام عمر د میډیا د لارې څخه ډیر څه خبر ورغلی چې اوس د امریکایي سرتیری پولیس ته وځي چې باید د دولت مخالفین ورځي وربند لاندې کې چې افغانانو ته د جدي کینوالي وو تورالي معلوم شي چې دا دی دین سوله والی نن ورځ بالا دین سپیډ د جنگ څخه موږ دا غواړو نو مخالفین څخه طالبان څخه چې باید د دې د خبرې په باره کې ووردي وربند سره اعلان کړي د حکومت تر افغان ځواکونو سره بربنه د خلکو ته د خپل ولر سره د دې د معلوم چې چا دې سوله والی د امریکایي ځواکونو وروسته چې دې موږ د افغانستان څخه دې د خپل ورور سره وژن نه غواړي موږ دا نظر دی خدای دې چې د ازادۍ راډیو خپل کې او دې واوري ټول ته سلامونه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم آزاد ریڈیو کارکون کو تصور تم نے سلام منور رکھی بعد سلام پیغام دس دغه د افغانستان په لچرخي په زندان کې څوغنه نشه ده باندې کېږي دا هغه یوه څه ټول په افغانستان کې کې یوه څه ټول په زندانونو کې کېږي دلته داسې خلک څو ورور چې 15 کال شل کال کېږي په لړۍ ته پر ساریا کو یا پر چرته پر وېل باندې ور کړی ده مګر خوده ته آزاد دي دلته داسې آزاد چې راته د زندان ته یو دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه ده آزاد ځای ده نو موږ د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې ورور دې په جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څکېږي وسلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو زموږه غلا زده راډیو نوریز مخ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپک نوی اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې د ساده